السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې 2:19 پروګرامونه پکې خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب میاشتې 15مه د نومبر شپږمه په پیل کې خبرونه د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد دبداصل کېده چې د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ د سوداګرو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1مه پیل کړې او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي دوی وایي پر ډیورنډ کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې په خوا به یې هره ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لیږدول پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپله 300 جریبه پلارنیم ځکه ځانګړې کړې ده دغه سوداګر د یکشمې په ورځ د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دغه مځکه د 100 کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړې دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي پاکستان د نومبر لومړیو له هغې هېواده په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لکه زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوت زلنه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلیو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي د حامد کرزي دفتر پرون یکشنبه پر خپله اکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده په دې کتنو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره نجونې له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلې بهیر بیا پیل ته حادثې روانې دي د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوې چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفحه بندر له لارې مصر ته لیږدول سوي دي بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي دغه اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 900 ته رسېدلی دی د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنهای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلی دي دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تاړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده د خامنهای دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل د سودان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یو بازار د توغندیو لګیدو په پیښه کې ووژل شول د خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده په دغه هیواد کې د رواني ناکراری ورستای مورد دی په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 18مه سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنګلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نوې ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سېشنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 2 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 هغه یې بایللې دي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بللی دی. پاکستان د خپلې خاورې که څه هم یوازې د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې، خو ځینې راستانه کړې سوي وایي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره افغانستان ته اړول سوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ ورځ تر بلې د سیاستوالو او بشري حقونو د فعالانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي، پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت ترسره کوي. داوړ تور پورې کړی چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي، خو نوموړي په دې اړه پر خپله اکس پاڼه خپاره شوي بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغې هېواده د څه باندې 1.2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه، او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکی چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسیدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
هغلته خبرې داسې دي وروره چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې هغلته مالداره دي، پیسې لري او قانون یې برابر دي، هغه کسان هیڅ که هغه قانوني اصلت لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي. په لکو ډالر سرمایداري لري هغې ځای کې. کم کسان چې هغلته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کوي چې پاسپورټ ولري، خو چې هغه نه دی چی کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ای سی سی کارت دی، صحیح نه؟ دو موږ تره کړی په خپل سر په خپل لاس ویلې دا کارت نه دی، دا اسناد نه دي.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې 1 شمېر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څېړونکي او د ښځو د حقونو فعال حوریه مصدق هم د 1 شمې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلي په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري، او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 500 کلدارو ډېرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 1 شمې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه، خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی، خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمېر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو اسدلار څګزایم ده بولدک ولسوالی د ویش د سایڅخ مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریژدینه د دی خواساغه کډی او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډی پکښی بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دي چې تا تاسو وځي نو فیلان 50 پته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډی د سیاسر او زنانو کښنیانو ماشومان په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد آزار کوي مزما خواهش دغه دی چې اړوند مسولین دغه زموږ ژغ واوري او دغه کډی د دې سره په همغږۍ سره راپریږدي او کومک وکړي. ډیره مننه.
سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي دوا ډاکټران نه پیږي ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نشته ده د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوا بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده بیا دوا هم اصلي نه ده دوا بي کیفیت ده دوا کار نه ورکوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونجو سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکبل د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخ له مکونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مولا سره نسی او هیڅ هم نسی کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو لام دی عملی واده ونه کړ خو وسی ورونه د خپل پلار په کور کې دیوی کوټی کرایا ورنه اخلي.
زمونږ کومادرم پدارم فاطمه ما ده تا برادرش
کله چې مور او پلار می مړ شول زما د ورونه کور کې و ټول مسولیت زما لغاړی شو دولتي دند می و ته دوی ټول لګښت می ورکو خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه می راته وای چې ته باید د کوټی کرایا چوب کې ژوند کوي راکړي او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی ډیره خفه شم او لزان سره وایم چې مخ پر ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش تا دی.
د ښځو د حقونو فعال سیما ستانکزی د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ تر ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان سره یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډیر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډیر مشکل پسند وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي یا تعداد کورنۍ مثلا ډیرای په کورنۍ کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغلوي، یا مثلا هغه په یو مسکه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزی لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزکي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډیری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزکي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم، د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وي حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزولې لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که درت وایي چې ځوان دي بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیا دونه وکړه؟
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کلی، ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دې ته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلی لپاره لدروی سلات پنځوي سپوره، نهایت تراتوي سپوره، ډیر یو خدای ور د سدوی مثلا مشترکه ژوند پیل کی او لبل سره. نو یعنی په پام عمر کې خپل لورګان ورته وی څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کورته چزیره حالته هم له چاله شاو سوزو سره مخ کیږي. په پنځوي کلو په تراس کې وی دی کولای شي د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره بلکې که تر رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبه څول روچې دوی هم د اوسم خپل لونه په کور کې کینوي، هغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دی کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څول غوړي.
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته وهې څخه په کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ځوان د کار کولای سي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلې اورېدلې او وینو یې عینی شاهدان پات سی د دې چې اغه جنې چې پر کور پات سی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورنۍ نور غړي ور سره تاوتری خوالی کې ناوړه چلند کې بی غور ور کې د یو بار پستر ګورته ګوري او د کورنۍ د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورنۍ کې ور کول کېږي مشکل دې لري چې کورنۍ ډېر لښ پیدا کېږي سسنا ډېر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم دغسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی
دا څومره منفي عواقب لري اتل صاحب
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځې تر بلې ورته سخت وي او هېڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي تر ټولو لومړی دغسې شځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نسو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه د هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ د نارینه او دا کار څنګه دی
ډېر نامناسب دی ډېر غیر بشری دی غیر طبیعي دی اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره مګر ځینو کورنۍ کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي وخت نه ورکوي یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي یا که دا دوه نه وي لږ تر لږه په هفته دوه کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوجو یاست زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي ګالي یې د ګاللو احساس کوي
یعنی په یو مسله باندې چې په غو کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي د یو چا په حق په بشري مسایلو د سرخلاصي په صورت کې نارینه در کولای سي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، ولې کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سرخلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سرخلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي او یو څوک پازابوي، احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکې، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سرخلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلي، پوهنتون ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده د نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بې ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې اوس سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راځي کېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت زما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورېما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کړي چې هغه واده وکوي او د واده له دغه کثافه مصارف نه دي چاره وستلی سي.
کله چې یو انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي هلته بیا له کومه مشکلات سره دوی مخ وي؟
اول خبره خدا ده چې د افغانستان غونډې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې سوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېرو عمره پورې د پلار په کور پاتې سي، چې دا له رواني اړخه دغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی سي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې دی، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا سي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې بس ګرځېږي چې خپل ورېندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولدا کور ناست دی، ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه واوسېږي، داسې یو پیغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پیغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي چې پیغلې چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه دی پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبوري ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم ته خدای مه کړه، هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله، او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په اخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفه نه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دغه ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیاد دما ضرورت څوک نسی هیڅ کولای او پرې نه پوهېږي چې دما ضرورت څه دي دما خواهشات څه دي زه څه ډول یو اصول غواړم پاینده کې ولرم بهتره دغه داسې خپل تصمیم پخپله ونیسو د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې خپل آینده ورباندې اباد کړو داسې تصمیم خدای مکه ونه نیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ ملا سره نسي او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو
ډېره زیاته مننه زوندۍ سلامت اوسئ
مننه خرسي ګلې
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې دي ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
درنوز د کونکو ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خراغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونه ورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به خونکې راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولې چې عنصر چیشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم چې د وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي آیا په هیږي د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی وای په هیږي د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی نو اټوم چې د وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته چی شوی عنصر ویل کیږي موږ خو ویل وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولای سو نه په جیب کې شولای سو نه په موټر کې وړلای سو هیڅ چی نس پکولای خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې مونږ سو په جیب کې مو اچو په موټر کې مو یوسو تجربه په وکو ځای په شایسته کو خونه په جوړ کو ډیر کارونه موږ نه خسلای سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دا ځای ته پامې باید اټومونه یو رقم د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کې دا غز خچې جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول سوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکسم در ښکارا کول سي په هغه کې راټول سوي دي یو سل اتلس دانې دي دونیوي عنصر ته به دي شپږ نیوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ سوي دي په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نه سي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وای. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر سو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضربې که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه، نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تھیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې ښکته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړ ده. د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثره عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال دی عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول، مواد پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیر نور مشکل د نفوذ د سیاستوالي او څه مشکلات هم مې سره ورولې دي. همدارنګ چې اوسې کې مې مش په ژوند کې یو لر هوسایي برمې سره کړې ده، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې د ژوند هر
مهم رول لري او هر بوشت ژوند هر هفته شامل ده. مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون،
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه